شي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر می کې هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره فرخنده اسد او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری همکاري کوي. د خبرونو د سر موضوع په کورمه کې روانه هغه شخړه ده چې پکې ځاني زیانونه هم شوي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم لرو. د خبرونو پرسته نیمه کې را سره ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی په کورم کې لتیرو سلورو ورځو راهیسې د فرقیز جګړې د ودرولو لپاره پرون په پاړچینار کې مظاهره شوې ده. په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوال وای لس کال یې په بیکوري کې وشپل او اوس بیرته خپل سیمو ته تلل غواړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن بلند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل اخیری وینا کې د منځني ختیځ او د اوکراین د جګړې په شمول پر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې ل تیرو سالورو ورځو راهیسې د فرقیز جګړې د ودرولو لپاره پرون د سپتمبر په 13مه په پاړچینار کې مظاهره شوې ده. ل کورمه څخه د قومي اسمبلی غړي حمید حسین توري په مشرۍ کې د پاړچینار پریس کلب مخې ته لومړی مظاهره وشوه چې وروسته په پرلت بدل شوه. حمید حسین مشال رډیو ته ویل چې دوی له حکومت څخه د جګړې د ودرولو غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه چې که حکومت مخلص وای نو اوس به جګړه ودرېدلې وه. نوموړي تور پورې که چې حکومت په سیمه کې د جګړې یو نندارچی جوړ شوی دی. هلته پر روانه جګړه کې پرون هم د دواړو غاړو سلور نور کسان وژل شوي او تر شلو زیات زخمیان شوي دي. د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د سپتمبر په 13مه په بشارو کې د نوو مورچو د جوړولو پر سر جګړه پیل شوه چې دا وخت نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. حکومت په دې اړه لاسنه دی ویلي. البته د سرکاري جرګې یو مشر حاجي عزتګل پرون مشال رېډیو ته وویل چې دوی د ډزبندۍ هڅې وکړې خو ناکامه شول. د شمالي وزیرستان د زربیازه په پوځي عملیاتو کې افغانستان ته کله شي وي خلک وایي چې لس کالې په افغانستان کې تیر کړل او اوس یې باید زر تر زره د پاکستان حکومت خپل سیمو ته ستنې کړي. دغه کډوال د افغانستان په خوست، برمل، پکتیکا او زیرنور سیمو کې میشتي. د پکتیا په لمن ولسوالۍ کې میشت شمالي وزیرستان د تاخیلو احسان وزیر مشال رډیو توای نور د کډوالۍ ژوند نشي تیرولی.
میش د 15 جون 2014 نه ضرب عزب د واجه عملیات نه رکړه شوی. میش اوس نن پورې نه چرواکی اوري نه بل څوک. میش تا نه مرسته راځي نه مالی امداد. میش خپل علاقه ته پر امن سرات لل غوړي.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریمو د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري بیان احسان داوړ مشال لډیو ته ویلي چې په وروستیو کلونو کې نږدې یو لزر کورنۍ خپل سیمو ته راستنی شوې ده. هیله لري چې د نورو کډوالو د راستنولو لړۍ زر پیل کړي. د سواد سوداګرو اتحادیې غوښتنه کړې چې د سپتمبر په 20مه د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په امنیت ګمارل شوي د پولیسو پر ګاډي د برید د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. سواد چیمبر آف کامرس پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او سفیرانو ته یې د امنیت ورکولو په اړه د انتظامی اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستل. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر محمد علي نن سهار مشال لډیو ته په واټس اپ پیغام کې ویلي چې سواد ته ورغلو سفیرانو ته د هغوی د سفري پلان مطابق سم امنیت ته برابر کړی وو. د سپتمبر په 20مه د سواد چیمبر آف کامرس په بلنه د 1200 هیوادونو سفیرانو په منګوره کې د اتحادی لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړو او وروسته چې کله دوی مالم جبی ته په سیل تل نو په لار کې د دوی بدرګه کونکي د پولیسو پر ګاډي د سړک غاړې خخ بم وچاودي چې پکې یو پولیسوالا وبجل شو او درې نور ټپیان شول. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمری ډیکارلوای د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ وي. روزمری ډیکارلو چې روان کالي د طالبانو د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله. تیره شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته وویل چې مخکې ځینو هیوادونو د طالبانو له دې خبرې سره لیوالتیا لرله چې ګنې دوی به د دوهې موافقه پر مخ بوزي. خو د دې په وینا اوس وضعیت ډیر پیچلی شوی دی. د میرمن ډیکارلو په وینا د دوهې په پروسه کې شامل یو شمېر هیوادونه لا هم غواړي د بهیر دوام وکړي خو دوی تمه لري چې طالبان د ښه نیت پر اساس همکاري وکړي او پر خپلو ژمنو ودرېږي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن بلن د سپتمبر په 23 د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل اخیری وینا کوي. تمه دا چې ولسمشر بایدن به په خپل وینا کې د منځنی ختیځ او د سودان پر کورنۍ جګړې او د امریکا او غربي اتحادیانو لخوا د اوکراین سره د مرستو پر دوام زیاتې خبرې وکړي. د امریکا تلونکي ولسمشر جو بایدن د لوړې کچې یوې غونډې ته خپل اخیری وینا پر داسې مهال کوي چې پر غزه جګړه لا هم دوام لري او د سپتمبر په 23 نیټه د لبنان په جنوبي او ختیځو سیمو کې د اسرایلو په هوایي بمبارۍ کې 392 کسان وژل شوي دي. بلخوا پر غزه د حماس خلاف د جګړې را روانه میاشت یو کال پوره کیږي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. دا خبرونه
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. خبري غړی دا د تاسو قربا مجید بابر یما د خبرونې په لور وردو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. په کورمکی شیاګانو سنیانو ترمن شروع شوی جګړه لا هم روانه ده. په تازه انخطو کې له دواړو ډلو سلور کسان وجل شوی او تر شلو زیات جوړل دي. تر اوسه پورې په جګړه کې تر اتیا زیاتو کسانو تمر جوړل اوړېدلې. د دې جګړې د ودرولو لپاره پرون په پاړه چنار کې مظاهره هم وشوه. پسی مکید بشارو پر علاقہ پر شلم سپتمبر د نوې مرچې د جوړولو لوجه پیل شوی و چې اوس مختلف اوسې متغزی دلیدا. نور تفصیل د تاریخ ورغځي پر راپور کې.
یوزل بیا احتجاجي مظاهره شوه. د ګلپورز لزګونه تانان د کامی سملی غړي انجنیر حمید حسین په سرپرستۍ کې د پریس کلب ودانې مخې ته تر غونډې دلو پس هغلته پر لټ وهلو او دا غوښتنه کوله چې جګړه په ودرولو د سیمې امنیت ته بحال کړی شي. حمید حسین وای له سلور رزو قیمتي زیانونه اوړي خو ریاست دربان دې بیا هم غلې پاتې دي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولې دي.
اگر که حکومت مخلص وای اوس به دا جنگ بندي ارت شي وي. نو به دا وایو چې دار سکیږي د حکومت خپل ایما بندي کوي دوی آشرباد و تحصیل دی او خلق ملکیږي طرفین نه خو داسې کسانو کې لوړ شي چې هغه دومره غټ غټ نقصانونه وشي
په کورما کې د نهې پشپا هم د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په سلورو مختلفو ځایونو کې انخطې شوي. په تازه انخطه کې د صحت محکمې او پولیسو تر مخه له دواړو فریقینو سلور تنان مړه او تر شلو زیات ژوبل شوي. دا انخطې هغلته پر شلم ستمبر تر هغې شروع شوي چې په بشرو کې احمدزي قبیله او مدګي کلي خلک په خپلو کې پر یو بل ځمکو نوی مورچې په جوړولو ونخلیدل. تر اوسه په نخطو کې له دواړو خواو 13 کسان مړه او تر 20 زیات ژوبل شوي. په مړو او زخمیانو کې ماشومان او زنانه هم شامل دي. په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو پس ټولې تګ راتګ لارې بند دي او هغلته تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه تړلې پراته دي. د پړچنار اوسیدونکو نوشي جان وای کله چې یو مسله د خبرو لاره حل کېدې شي نو ټوپک ولې بیا راخستل شوی دی؟
بیا ټوپک نو واخستای شو. بیا ټوپک ټوپک مخول دی. بیا میاندې جوړی. بیا میاندې جوړی. رځي ملګرو په عامل میانو دې ټول په څنور شنه نو وځو ته کوونه کوو ته راځي ګوې دې هر پښتو لا سیوا بلال لار نه شو دی. دا بیا څه نه دی. دا په پښتو جام په سلام دی.
په دغړه د ضلع تنظیمي چارواکو سویلي او نه پولیسو رسمي دریز مخې تراغله. البته د سرکاري جرګي یو مشر حاجی زدګل مشال لډیو ته پر 23 ستمبر ویلي سلور ورځې دوی تر خپل وسه کوشش وکړو خو جګړه په ودرولو کې کامیابی ورته ملاونه شوله. ګل وای په سیمه کې دواړه فریقین په خپل ژبه ودرېږي او نه حکومت په صحیح ډول خپل رول ادا کوي چې داسې به جګړه هیڅکله ونه درول شي. عزت ګل وای که څه هم خبره په نه منل کېدلو کورمتا ورغلیش په کسیزه جرګه واپس شوی خو بیا هم د فریقین لخوا په تروتنو خپل یو فیصله وکوي چې هغه به حکومتي مشرانو ته وړاندې کول شي.
جرګه حکومت په کار خپل کار کړندې کوي به تل کل مکرې دي او نور بن کو نو زمانته زمانات کې مو ته ارزور فریقین پر دي او بالکل خبره ته غوږ نه نشي. ورځ کېږي حکومت غو خلاف کاروایی نه کوي ته نه کوي بس دا خلکو باغیان شوي دي. د چا مړی شوی هغه جنګ بندېدل ځکه نه غواړي هغه ځکه د خپل مړی وګټم او تغه مړی ګټي نور مړی دوشي حکومت کې ریاست کې مو هر چا ته زه کونه ګنده پیغام رسو کوم د تا غره زور د اختیار د استعمال کړه د ازبان کړه کوم چوګړه سپی د خلاف کاروي وکړه.
کورما یو داسه حساسه قبایلی سیمه ده چرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلتا وخت پر وخت د زمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوې چې پکې دواړو خواو عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوې چې پکې د زمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوې. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال لیدو ته وګی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کورمه کې سنیان او شیاګان ګډ ژوند کوي خو په بیلابیلو وختونو کې ترمنځ د ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر وسلوال نښتې شوي دي چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او بې کوره شوي. پر دې سربېره د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د دینی رسوماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. دا چې د دې ناقرارۍ مخه ځایي جرګې او حکومت ولې نشینی ولای، په دې اړه د کورمې د شخړې په اړه په 2001 میلادي کال کې شوې د مری لوزنامې د یو مشر ملک تولار سره مناکه کړې او په سر کې مې درې پوښتلي چې د مری لوزنامه ولې عملي نه شوه. نو موړې وای
د مری مهدی بولی جی او سرکار د وسایل خرج کول په مری کې ډېر متعهد سړي ستومانه نه بعد د ټولو مشرانو کې نسل شي اسوني متفقه تور باندې هغه په مری لوزنامې باندې د خطونه وکړل. فلغا ګورنمنت کړه دا مهدی وکړل نو هغه نه بعد په کور دا وه چې دا مهیدا دوی وړله 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 په 2012 کې ایلا بلا څله څل یار یو کوترې خلاصې شولې او بې دې بعد حکومې دي نور شکونه وو یا د مدار ته کوم خلکو وفاس خپل کډوال شکوم هغه خپل کورو تر وستل وو یا مطلب چې د لیارې ګودرې محفوظ کول وو هغه نه وشول. بل هغه لوزنامې کې یو شک دا لیکلی دی تر دې کې حکومت کوتہی وکړل او حکومت متعهد سترګې پناه کړلې دي شون نه نو بیا حکومت دي کې بالکل غوی لا یو قسم فریق وي.
ملک صاحب دا څومره شکونه د مری لوزنامه او د دې ټوله مخه د دې ټول هدف دا او چې په کورمه کې د فسادات د مسلې د شخړې د انختې د دې مخه ونیول شي نو د دې ذمہوار څوک؟
جی د کې تقریبا 2 کروڑ روپے مچل کای خشي و مری معاهده کې او اخ کې د دغه نه پات کلا جرګا وشي جی سالیسی وکي افریقین وکي
جی
نو بیا خبره لوړ شي د چارواکو ته د حکومتي چارواکو ته خبره لوړ شي ته اوس امپلیمنت کول او هغه عملی کول هغه کار د حکومت او حکومت د کی بالکل سستی کوي مری مهدی کیا سستی کوي هغه نه بعد په مری مهدی په تسلسل کې د ټول مهدی شوی دي کلن ورځې پوری مو په آر یو فورم دا خبره کوو ته حکومت د کی سستی کوي او د سستی وجنا روزانه پی کیږي روزانه جګړې کیږي کله په لینډ ډیسپیوټ باندې وي د ارزایو په خوره به وجنا کله کومریه مذهب ته خبره وځي کله کومریه سوشل میډیا کې د اهل بیتو یا د متحد اصحاب کرامو ته د پندلو په وجه باندې د خبره رپیخ شي خو دې ټولو ته مخنیوای شوی دی په مری مهدی کې شوی دی هغه نه بعد چې تر مهدی شوی دی هغه کې ټولو کې متحد 10 کروڑ 12 کروڑ روپے 4 کروڑ روپے په مختلفو وختونو کې د مهدی شوی مې ته په چانه وار په ونه خسته یو فریق نه جرم یې جرمانه ونه خسته.
ملک صاحب چې کومې د مری لوزنامې نه پس تاسو ذکر وکړو چې نور معاهدین دي نو دغه ټولې معاهدې د مری معاهدین نه پس یو د دې ضرورت ولې پېښ شو او بیا د هغه لوزنامو بیا څه فایده وشو؟
هغه فایده خو جی هیڅ نه بریښي د کجې تاسو کوم خبره وکړل د دې ویل کیږي راښه کنه نو دا ویلې اندا خبره دی چې ګورنمنت د کی ملويس ته او بل جرګه کمزوري ده مشر کوم دې کمزورې ده لکه هغه کیا هغه قوت نشته هغه خپل خړی مخنیوای وکړي زه به دا خبره وکړم چې ملا ډومینیشن دی ملا انتهایی مضبوط دی غزی کې چې څه مذهبي قوتونه یې مذهبي قوتونه هولډ دی هماغه شی کیږي
او دا د دواړو خواو
شي باندې
د دواړو خواو
دا مته د څو پوری ته د شي باندې مخنیوای و نشي او د لارډ سپیکر اکټ دی لارډ سپیکر اکټ د دې ونه لګيږي د نشل کو پیس پر کوم غشه او د ارمی په
حساب نیشنل الیکشن پلان نیشنل الیکشن پلان
پلان پر کوم غ بل منظور شه او نیشنل الیکشن پلان پر هغه شی حکومت په کور نه امپلیمنت کی بیا خو وی مهدی ضرورت نشته.
ملک صاحب یو خدا خبره چې تاسو خبرو کچې لوزنامې شوې دی خو کزر در راته دا وایي چې دا کمی لوزنامې دي چې دا غینه بعدم شوي وي او بیا دا چې تاسو دا چې کوم خبرو کې چې دغل تکي د امپلیمنټیشن او بیا د دې ټولو شیکونو د انفورسمنت ذمہوار حکومت ته او حکومت دان کوي نو بیا سلاره ده
نو بچی لاره خدا غری تو روزانه مو جنگیگو بچی مرکیگی خدی کندکیگی بچی اتیمان کیگی دای و لیاره ده او ما تا خبری خدا شاید دا شای ورو رو روان ده لکن من ما واره دل دیگه پا سوشل میڈیا که نور زیو که دا کتر دا وارم جامع مسجد پرچینار تو کم اساسی دی اغا مو دی مالش خو اغا رنگو تو کم یالتی من پاتشوی دی نو دخ شیبانه که دست چو حرکات پکرلو نو دا خو نور پیخی را پیخی شی دا خو مکمل کورم ایجنسی کورم زلہ کورم تو کم ریغا ها پوینو مخامخ شی
سم مشال ریڈیو ہر وقت چیپ سیم کی سہم تازہ پیخ کی گی تازہ خبر راضی منگ دجمن سرسم دہری پاڑا معلومات تا سدر کو تازہ خبر دا دے چد شمالی وزیرستان د میر علی تحصیل ندا سرا پور ندی چد غلط چاودنی شوی دی جگڑ شوی دا لمنگ ہمکار عمر دراز وزیر پدو پر مختگون نظر ساتھی حغل ورزو عمر دراز وزیر تحس کو چی حغل سرا منگ د ٹیلیفون دلارے وصل شو او د دے پیخ پاڑا باندې د هغنا نور معلومات والو خبر دا دی چې د شمالي وزیرستان په میرلی کې د دوو درنو چاودنو خبر دی او د دې په اړه تفصیل لپاره موږ خپل همکار عمر دراز وزیر سره رابطه برابرو. عمر دراز وزیر دا مهال د ټلیفون د لارې راغلی دی ستړی مشي. عمر کداره ته وایي چې د میرلی نه چې کوم معلومات را روان دي چې دغلته چاودنې شوې دي که د دې نوعیت وایي؟
مننه بابر. بالکل په شمالي وزیرستان میرلی کې لږه شپه وړاندې دغه د فوز او د وسلوالو ترمنځ یو جګړه غونډې شوې ده. د مشال ریډیو په شمالي وزیرستان میرلی کې چې د انتظامی او د فوزي چارواکو سره تماس ونیو، دوی ویل چې دغلته وسلوال په میرلی بازار کې چې په موټر سایکل دوی گشت کولو، نو دغه په شا بیا د میرلی کیمپ نه دغلته د چوڼې نه بیا فوز راغې دغه په شا بیا په میرلی بازار د دوی په وینا چې هغه مکمل په ونیو. دا ځای خلکو هم دا غی تایید وکړو چې فوزیان راغلی دي او ټول میرلی بازار بند شو، په دکانونو په چتونو باندې فوزیان ولاړو. چې هغه نه پس بیا وسلوالو د دوی ترمنځ شخړه پیل شوه، ډزې پیل شوې. په دغه ډزو کې تر اوسه پورې امنیتي چارواکي داوا لري چې په هغه کې 15 وسلوال دوی وژلي دي او اته نور یې ژوبل کړي دي. خو فوزي چارواکي دا هم وایي چې په دغه جګړه کې د فوز سلور سرتیری هم ژوبل شوي دي چې هغه یې نږدې روغتون ته وړلي دي. دغلته بیا سو زینرو کې لوی لوی چاودنې هم شوې دي. هغه چاودنې بیا چې مشال ریډیو دا غي تصدیق وکړو، نو معلومه شوه چې دغه چاودنې د ماټر ګولې دي چې د کیمپ نه راغلي دي. دلته بیا په هغه کې ځانګړي ډول د میرلی مال منډي یعنی د سارو چې کومه منډي ده په هغه کې لګېدلې دي چې په هغه کې بیا اور ولګېدو. تر 15 پورې ساروي یعنی غوا میخې په دې کې سوځېدلې دي، هغه مړې شوې دي د دې چاودنو له امله.
عمر دا ریسکیو عمر دا وخت را ته وایا چې یو خو تاسو دا د ریسکیو خبره هم مکمله کوي چې هغوی اوس معلومات لري او دا چې اوس جګړه روانه ده اوس هم ده کنه بنده شوې ده؟
نہ اوس جګړه بند شوې ده، هغه نه پس فوز اوس بیا واپس تلې دی میرلی بازار. تر اوسه پورې هغه خلکو غیر ویره تر وا هغه اول نه بند شوی وو. البته په مال منډی کې چې کم د اور لګېدل وو ځایي خلکو په هغه کې پورا هڅه وکړه خو هغه باندې قابو نشو ترلاسه کولې. چې هغه نه پس د ریسکیو 1122 ټیم راغې، سلور ګاډي دوی راوستلې وو چې اوس استاذ خبر دادې چې په اور باندې قابو وموندل شو. هغه اور مړ کړی شو خو البته تر اوسه پورې چې هغه اور کم دلو هغه نه 15 پورې سروي په دغه مال منډي کې مړه شوی دي چې سوځې دلې دي.
صحیح. تر اوسه پورې کوم وسلوالې ډلې یا کوم وسلوالو کسانو د دې ذمہواري منلې ده؟
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې یا ذمہداري نه ده منلې. البته امنیتي چارواکو د دې تصدیق کړی دی چې په دې کې سلور فوزیان ژوبل شوي دي او وسلوالې چې کوم دي هغه 15 وژلي دي او 8 ژوبل کړي دي. او دا جګړه نن په میرلی مین بازار کې شوې ده.
صحیح. ډېر ډېر مننه. Thank you. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ، د میرلین داسې معلومات دي چې دغلته کې د وسلوالو او د پاکستانی پوز د سرتیرو ترمنځ جګړه شوې ده، او په دغه جګړه کې تر ابتدایي معلوماتو تر مخه په دې کې وسلوال وجل شوي دي. د پاکستان پوز دا دعوه کوي او د دې تر څنګ امنیتي سرتیرو ته هم اغیم جوبل شوي دي. دا راز دغلته کې په مال منډای کې ماټر ګولۍ پریوتی دي، او معلومات دا دي چې دغلته 15 پورې ساروي هم مړه شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګیئ، مابون نشریات ترازو. د شمالي وزیرستان نه کډه شوی هغه کډوال چې لا هم افغانستان، خوست، پکتیا، برمل او نورو سیمو کې میشته دي، وایي چې لس کاله پس خو د نور حکومت پوس پر دوی هم رحم وکړي، خپل وطن او سیمو ته ستانه کړي. نور د کډوالۍ د زغم نه دي، د ستنېدو بهیر دی ورته پیل کړي. عمر وزیر په تفصیل لري.
ضرب اعظب عملیاتو نه افغانستان ته کډه شوی د شمالي وزیرستان بې کوره شوی وایي چې لس کاله افغانستان کې تیر کړل، نور دی پاکستان حکومت خپل سیمو ته ور پریک دی. افغانستان لمن کې میش د دا داخلونه بې کوره شوی احسان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې 2014 کال نه د خپل هیواد نه بهر دی، نور نشي زغملی.
میژ اوس نن پورې نه چرواکي اوري نه بل څوکورې، میژ ته نه مرسته راځي نه مالی امداد، میژ ډېر مشکل کې ګیری، میژ خپل علاقه ته پر امن سره تلل غوړي.
افغانستان کې میشت یو بل کډوال زاهد خان وایي چې وړاندې سو مرحلو کې ډیرای کډوال ستانه کړل شول، خو اوس هم زرګونه کورنۍ په خوست، پکتیکا، پکتیا او نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کړی.
په څه مرحله کې مخته نیمش کډوال ستانه شول پاکستان ته لوړل، میش پکتیکا کې، خوست کې 15,000 کورنۍ داسې دي چې پاتې دي. دلته د میر ماشومان به تعلیم دي، نه سکول سہولیت شته، نه د ډاکټر سہولیت شته. میر دا حکومت نه غوښتنه ده چې میشته د غلام خان لیار د کډوالو د پراخلوڅه کو چې میش خپل علاقې ته په امن طریقه سره ستنه شي.
ضرب اعظب عملیاتو نه زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې، چې حکومت لخوا په وار وار د ستنولو بهیر هم ترسره شوی، او زرګونه کورنۍ پاکستان ته راستنه کړل شوې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم او خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نږدې کالونو کې افغانستان نه 1,000 کورنۍ راستنه کړل شوې، دا غي وړاندې هم سو مرحلو کې 15,000 کورنۍ راستنه شوې دي. حکومت ورته پوره بندوبست کړی وو، خو زنه کورنۍ هغه وخت په خپل خوخه د ستنېدو بهیر نه ځان پاتې کړي. دوی وویل چې د پاتې کورنو د واپسی لپاره مخصوصه نیټه خو نشي په ګوته کولی، خو پلان لري چې کم خلک راستنېدو ته تیار وي نو د واپسۍ یو بل بهیر به هم زر پیل شي. افغانستان نه راستنې شوې زرګونه کورنۍ هم لا خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې، او بکاخیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې لا هم میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی. مشال ریډیو ته وګورئ، د شمالي وزیرستان نه ورته جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د انګور ډي ځای خلکو د 2023 زیږدیز کال د نومبر 12 راهیسی د خپل غوښتنو لپاره پرلت وهلې ده، خو اوس دوی ویلي چې پرون دې د ضلع د پوز له مشر سره لیدلي او هغه ورته د دوی د غوښتنو د منلو باور ورکړی. پرلتوال غوښتنه کوي چې له افغانستان سره دې په تګ راتګ کې له دوی سره نرمي وشي. د پاکستان حکومت تیر کال فیصله کړې وه چې له افغانستان سره به یوازې په پاسپورټ او ویزا د تګ راتګ اجازه وي. په دې اړه د دې فیصلې خلاف په چمن او انګور اړه کې خلکو احتجاجي پرلت وهلې وو چې لا هم دوام لري. نور حال اشتیاق مسجد ناورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع پوز مشر یې غوښتنه منلې باور ورکړی دی. د انګور اډا احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله په دغه براکښې ویایي
مشتا ریلیف روکنا شي پاسون کې شاتګار هشتا او سره د نشته راځي په ګډ بنو سیستم چې د لوکل د کوره انسټال شوی دی آر اف آی ډی سیستم اده نشته به حل شي دا نشته دا یې کنده هغې روپې را دوس ان شاء الله په دا هفته لاس ورځې ګور د توسو مصاله مش په هر صورت حل کوي
مولانا تسبیح الله د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې بندش په وجه د ضلع خلک مشکلات په دا رنګ بیانوي
ٹریڈ بند ہے کاروبار بند ہے روزگار بند ہے خل بھی انتہائی پریشانی سارا محمد تھی صرف انگور اڈے نا دمیش ضلع دو آگا دے انگور اڈے کاروبار روزگار بندش آگا متاثر دی بول دمیش سکیم رشتہ دری دی دمیش لون دے بگیٹ آگا طرف سے بگیٹ دس طرف سے کم دمیش ورینا دی دے دے تا گر تا گر تا گر آگا خان و تیسوائی دی دمیش در مشکلات دی در مسائل دی
یودا دوی چې د انګور اډا سیمه اوسې دین کې د تیر کول 2023 نومبر 12 راسه په احتجاجي درناکشه پالاتی واهلې دي د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر سمرا پورې حکومت په زوی خلک بنې افغانستان ته تا د تاګ رو تاګ بنې د پاسپورت شرط ختمول سره د دوی او تلس غوښتنه منلې نوي تر هغه وخت پر و د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تس مشال ریڈیو تو وگی اردن کو پرون د سپتمبر درویشتما د پختنو کلتوري ورځ ول ماندل شو په دې لړ کې د پاکستان د نورو برخو په ګډون د بلوچستان په ګڼو سیمو کې د پروګرامونو تابع یا شوی په کوټه کې ځوانانو پر ډول اتونه کړی او په غونډو کې جوړ شو کلتوري نندارتونونو د پختنو د کلتور راوړو توکو یې ننداري کړی د پختنو کلتوري ورځ په لومړی دل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال وشوه په دې اړه تفصیل سمت شبلم نه
د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړ شوی غونډه محل د یاد غونډي وغړي په زلشنا مشالېډو ته وویل
کلتور په اصل کې د قانونو تاریخ چا ده کله دا کام اګریکلچر ته راغلی دی کله دا کام د دنیا سره توپ ته راغلی دی کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی دا اثر چې موږ دلته راوړی دی دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اګریکلچر ته راغلی یو په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلی یو په کوم وخت کې موږ فیکټری ته راغلی یو په کوم وخت کې پښتانه من حیصل قوم پر یو خاور باندې موږ بایست یې کام پاته شوی یو لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اګریکلچر اوزار راوړی دی د دې د دنیا مثال دی موږ هم به ست یې کام د اګریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاتې سی یو یا کوم شان چې موږ دلته لاسي راوړی دی هغه موږ مثال دا دی چې موږ کورو کورنی جوړښت موږ څومره وخت راغلی او په کوم پیړۍ کې راغلی
په دې غونډو کې ځوانانو په ډاله اتړونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیر وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو دا تورنتا غړی کې ګډي د کوي کټوي او د شنوشان راوړل سوي وو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ شوی میلې ته راغلي وي برخوالي لایبه کاکړی مشالې ډوته وویل
زما سره زما خوند کې نیو خوند دي ما د پښتو کلتور د جامع غوښتې دي د زمش کلتوري ورځ د زمش نیکګانو مشرانو د شان اول استعمال کړی دي دا غو جات کړی دي او نن مش دا غوان دي نو سالو سم د شان ګورو مش نن دا غړی کې شلون دي د مش خوند کې سره غلو مش هر شی ویل دي چې زمش مشرانو استعمال کړی ولی دا ګر شان ویل دي چې مش ګسنه ویل دي هغه شان ویل دي په خوانی او قدیمه شان مش ویل دي
د دې ورځې اړوند نارینه وو نوې جامې او پګړۍ تړلې او جون بیا پښتني کلتوري جامې په غاړه کړې وې کلتوري ورځ ته ل کوچلا غراغلي وځوان نصر الله خان خلجي مشالې ډوته وویل
دلته اکثر خلکو چې د خپل رواجو د پښتونولۍ او ورځې لپاره ته کوم د انتظامات کړی دي کیمپونه لګولې دي نو ډېر تاریخ په دغو شانو کې پروت ده کاغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګوري کې نستا ولاړې دا ته وګوري په دغو شانو کې دا یو ډېر زیات تاریخ پروت ده او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده سپایي او پښتون صدا غډیر پر امن کوم هم ده په دغه کې ښه رواجونه بالکل مرکه او شانستا مسرویلستا ننګستا
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمي کوټه لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر د 3مه لمانځل کیږي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې سلور نیمې بجې کېدونکي دي او د سلور نیمې بجو د خبرونو لنډی صدر رنگ دی چې په د شمالي وزیرستان په میرلي کې د وسلوالو د پاکستانی پوځ د سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. ډزې شوې دي په دې کې وسلوالو او پاکستانی پوځ سرتیرو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. تر دا مهال پورې د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. دا راز د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارواکي وایي چې سږ کال په صوبه کې د سیلابونو بارانونو له وجې د ملیریا او ډینګي ناروغان زیات شوي دي. دوی وایي چې سږ کال تر اوسه پورې د ملیریا تر 500,000 زیات ناروغان ثبت شوي دي. په کورمه کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د فرقې د جګړې د ودرولو لپاره پرون په 23مه په پاړه چینار کې مظاهره شوې ده. له کورمه څخه د قومي اسمبلۍ غړی حمید حسین تورې په مشرۍ کې د پاړه چینار پرېس کلب مخې ته لومړی مظاهره وشوه. د شمالي وزیرستان د ضرب اعظب په پودی عملیاتو کې افغانستان ته کډه شوي خلک وایي چې لس کاله په افغانستان کې تیر کړل او سی باید زر تر زره د پاکستان حکومت خپلو سیمو ته ستانه کړي. د سواد سوداګرو اتحادیې غوښتنه کړې چې د سپتمبر په 23مه د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په امنیت ګمارل شوي د پولیسو پر ګاډي د برید د پیښې د عدالتي پلټنې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل اخیری وینا کوي. تمه ده چې ولسمشر بایډن به په خپل وینا کې د منځني ختیځ او د سودان پر کورنۍ جګړې او د امریکا او غربي اتحادیانو لخوا د اوکراین سره د مرستو پر دوام زیاتې خبرې وکړي. اوس وخت راغلی د ونې د خبرونې د مشال ریوی مجلې د دې ونیزي ادبي او کلتوري خبرونه د مشال ریوی مجلې وړاندې کوو. د عدالت پکې د لنډ کیسې او شعر تر څنګ د وتلي شاعر سرور خټک پمړینا راپور او د پښتنو خزینه لیکوالو د افسانو اردو ته د ژباړون کې ماخام خټک سره مرکه هم لرو. د خبرونه قربا نجیب عامر ده.
د مشال ریوی مجلې ستړې مشي د مشال رډیوي مجلې خبرونه ده چې زه نجیب عامر درته وړاندې کوم. په دې غنه کې د یو سپین روبي پښتون شاعر سرور خټک پمړینا تفصیلی راپور درته لرو. په کراچۍ کې مېش پښتون لیکوال شاعر او ژباړن ماخام خټک د خزینه پښتنو لیکوالو افسانې اردو ته اړولې. موږ له هغه سره مرکه کړې ده. د جلال آباد د یو ځوان افسانه نگار اجمل صدیقي افسانه به د هغوی په غږ کې واورو او د شیر مینوال مهم هیر ندی اریان داوړ بخپل شاعری درته وړاندې کړی. بدرګا موکړې
کتومتو ک الزام په پختو کې مون قبول کړل هم پدار هم پرسو کې او د کام نن د پختنو ظلمو پسر دے د کام نن د پختنو ظلمو پسر دے زیتی وکړو چراغان پتور
دا واز د سرور خټک دی. هغه د ستمبر په شلمه ل نړۍ سترګې پټکړې. دا سپین رو به شاعر چې عمر یې له اتیا او پورته په مړینه یې د کورنۍ ترڅنګ دوستان او ملګري شاعران هم غم جندي. لیکوال او فرهنګي شخصیت اسدالله دانش وایي سرور خټک نږدې ملګری او ښه فرهنګي شخصیت او مړینې یې لویه تشه رامنځته کړې ده.
سرور خټک د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو داسې ژوندی او ګړندی او متحرک غړی و چې په هر غونډه کې په هر مشاعره کې او په هر ځای کې به چې دی ونو محفل به پیرنګینو. سرور خټک زما ښه دوست و. کتابخانې ته به ډېر زیات راته. دانش کتابخانې ته به وخت په وخت راته. خپل به خندل ویل چې زه حاضري ولګم نو ډېر خوند راکوي. سرور خټک یو داسې شاعر و چې هغه د خپلو ولس سره خپلو پښتنو سره خپل وطن سره بې کچه مینه درلوده. الله دې وبخي سرور خټک په دې مړینه باندې په دې بے وخت مړینه باندې پښتو ادب نیمګړی شو.
د سرور خټک میرمن مسکان خټک مشال لډیو تویل چې خاوندې په 1940 کال کې زوکړې او د کاکا سیب سره تعلق خو د نوخار پر سلپور کې خاورو ته وسپارل شو. لیکوال او شاعر اسیر منگل مشال لډیو ته ویل کسه هم داغه او داروا خات خټک پمرونو کې زیات فرق وو، خو داغه باوجود هم دوی په ګډه په ډیرو ادبی پروګرامونو کې ګډون کړی دی. هغه ورسره تیری خاطرې یادوي.
زما او داروا خات سرور خټک ترمنځ تقریبا د شلو کالو توپیر دی. سرور خټک مرحوم د اتیاو نه برو او زه د شپیتو نه اوریدلی. البته اروا خات سره ما یو ځای ادبی ناستې ضرور کړی دی. هغه د یو خوږ ژبي شاعر نه علاوه یو ډیر خوږ انسان هم و. د غزل ډیر ښه شاعر و. ځینې غزلونه یې د پښتونخوا نامتو سندرغاړو ویلي دي چې یو پکې خیال محمد ویلی دی، هغه ډیر زیات مشهور دی. اشنا د لیونتوب هغه وختونه دی جوړ هیر کړل چې هغه په ولس کې ډیر زیات شهرت لري. اخیری ځل زما او د چې لیدک اته شیو ناغاره پښتو اکیډمی په کوټه کې شیو چې اغلته پښتو ژبې او ادب د پرمختګ دپاره په عالمی کچ یوه غونډه کې ده. د سر خپله کور ودانه مسکان خټک هم وه چې هغه په خپله ډیره ښه شاعره او نثر نگاره ده. خو بس مرګ یو داسې حقیقت دی چې انکار ترې نشي کېدی. دا روانه لار ده. ولی اروا خات سرور خټک په مرګ چې کومه تشه په ادبي او علمي بنډارونو کې راغله هغه به تر ډیره وخته پورې محسوسیږي.
د چارسده ادبي تحریک صدر طیب خان وایي سرور خټک نیمه پیړۍ د پښتو ادب خدمت کړی دی. نوموړی وایي سرور خټک یو روښان فکره شاعر او مشاعرو ته به خپل شاعره میرمن مسکان خټک هم له ځانه سره بوتله.
سرور خټک الله پاک دې وبخي. سرور خټک د 50 کالو نه زیات د پښتو ادب په خدمت کې هلې ځلې کولې. ډیر مشر شاعر دی. د اصل کې خو خټکو خو میشته په د سایل صاحب دی په خاوره باندې وو او داغوی هماسر هم وو. د سایل احمد شاه سایل صاحب، شمس القمر اندیش صاحب، ارمانی صاحب، د ګران باچا ډاکټر اسار، دا د سرور خټک صاحب هماسر او د دور شاعرانو هم د دوی سره په محفلونو کې ناس پاست. مونږ نه خو ډیر زیات مشر وو. مونږ سره په ډیرو مشاعرو کې او په ډیرو دستورو کې ناستې پاستې شوي وې. ورسره ګپ شپ هم لګولې او ډیر مهربانه شخصیت و. زمونږ سره به د یو ډیر شفیق مشر په تور باندې کې ناسته. د سرور خټک صاحب کور ودانې هم شاعره ده. نو دوی به چې چېرته مشاعرو ته راتلل نو هغوی به هم ورسره وه. سرور خټک صاحب په مشرانو کې چې مونږ سره کم پاتې مشران دي لکه ډاکټر اسرار صاحب دی او رحمت شاه سایل صاحب دی او دا سرور خټک دا مشران رو رو زیاتره رخصت شو. نو سرور خټک په دې دور کې ډیر مشر شاعر وو او ډیر اوږد عمر هغوی د پښتو ادب خدمت ته وقف کړو.
لیکوال شاعر او خبریال روخان یوسفزی بیا وایي سرور خټک د پېښور رادیو لپاره هم د ویان په توګه تر ډېرې مودې پورې کار کړی دی. هغه وایي سرور خټک یو له هغو پښتنو ادیبانو او شاعرانو څخه دی چې کار یې ډېر کړی دی، خو د کمو خلکو پام ورته اوښتی دی. هغه در وخت سرور خټک ګڼې نورې خوبۍ هم بیان کړلې.
سرور خټک زمونږ ډیر په زړو ملګرو کې یو ډیر سینئر لیکونکي او بل دا چې د ریډیو پاکستان په حوالے سره هم دا هغوی ډیر لوی خدمات ډیر لوی کار کړو. ډیر خبره کاسټر هم او ښه یو نظریاتی انسان او انسان دوست تو لکه ډیر زیات انسان دوست دغه. او د سرور خټک د ټول نړۍ خوبی دا و چې په هر حالت کې په هر وخت کې چې کله به هم هغه سره څوک میلاو شول څوک لیدل کتو کې نو هغه یو ډیر زیات چې کوم نن روڼ تندي خاوند و. خوله به د خندا نه ډک او بل دا چې بل ملګري خندول او هغه په مخ باندې مسکا راوستل دا د سرور خټک کمال و. سرور خټک زموږ ډیر ښه لیکونکي او د شاعر په حیز هم د نثر لیکونکي په حیز هم. خو له بده مرغه زه نه پوهېږم چې زمونږ نقادانو یا زمونږ میډیا یا زمونږ نورو خلکو سر په خپله مغه اگر چې ریډیو پاکستان کې ډېر لوی کار کړو خو هغه رنګه یعنی معرفي نه شو. هغه رنګه هغه نوم او دغه مقام ورته چې کوم دی نو چا ور نه کړو او نه چا دومره وستایلو په ژوند باندې نه هغه عمره دغه وشو څه ته چې بس شهرت ویلی شي هر څه چې ورته ویلی شي. خو بهرحال د سرور خټک مرګ چې کوم دی نو یقیناً د پښتو ادب دپاره زموږ د پښتو د ترقی خاص کر د ترقی پسند نظریې دپاره ترقی پسند ادب دپاره ډېر لوی زیان دی او ښه یعنی زیګ پښتونو مو ډېر یار دوست مو یار باش مو او میلمه پال سړی وو سخاوت هم پکې ډېر وو سره د هرنګ حالت کې چې به وو نو سرور خټک ډېر درون انسان و. یقیناً چې د پښتو په حواله که موږ خبره کوو نو هڅه چې درون پښتون وي په هغه درنو پښتنو کې وو او مرګ ډېر لوی زیان دی. الله دې ورته هغه جیان خسته کړي او د هغه ټولو پسمندگان ته دې الله تعالی صبر ورکړي او یقیناً چې د سرور خټک کمې دا به مخصوصیږي او د هغوی هغه کمې بل څوک نشي پوره کولی.
پښتانه ادیبان وایي سرور خټک په اوسمهالو پښتنو شاعرانو او ادیبانو کې یو له سپینرو په مشرانو څخه و چې تشبه یې تر ډېره احساسیږي. دا مشال رادیوی مجله اوري اوس ورزو کراچي تا او د لیکوال شاعر او ژباړن مخام خټک سره خبرې کو. نو موړي د پښتنو خزینه لیکوال افسانی اردو ته ژباړل دي. مخام خټک سب ډیر مننه چې مشال لډیو ته وخت ورکوي او تاسو په برخه خو ډیر زیات کارونه دي خو تازه تازه چې زه ګورم تاسو په خپل فیسبوک باندې ځینې پښتو افسانی اردو تړوي دا کار تاسو په خوام کړی خو نو وخت پکې دا دی چې دا ځل تاسو د پښتو افسانه نگارې کتلې دي یعنی د خزینه افسانه نگارانو هغه کیسې تاسو اردو تړوي د دې تر شا څه کیسه و دې ته مو څنګه پام شو؟
اصل اول خو مننه جی تاسو
ما سره
او ما سره تاسو مرکه کوي. خبره دا ده چې زمانن سبا زیاتره تعلق د کراچي آرټ کونسل د رائټ اینڈ ریډر کیف سره ده.
ها
صحیح ده. څنګه پغې کې هفتوار زمونږ د هر زیارت پورس پروګرام پغې کې دا ټول لوی لوی لیکوالان د اردو چې پغې کې نور لو دا شاه ډاکټر تلوین انجم او دا نور لغین علاوه لوی لوی کسان چې دی هغه پکې موجود دي او نو هغه مونږ زیاتره کله انګریزي ترانسلیشن کله پښتو ترانسلیشن یا کله د نورو ژبو نو چونکه زه پکې پښتو سره تعلق لرم او اردو پښتو انګریزي سره نو زما پکې برخه دایي چې زه پکې خپل پښتو هم پغې کې ځایو ورځایو ما.
صحیح. نو تر اوسه مو څومره پښتو افسانې اردو ته اړولې دي؟
او اوس پورې ما په خپل حساب سره 150 والا تر 150 پورې خزینه افسانه نگار را جمع کړی دي او ما به کم از کم 150 پورې ژباړلې دي.
صحیح. او د دې لټون ګرانو چې تاسو هم مایزه ک پښتني لیکوالي او کم دي او بیا مندل ګرانی غوي تر رسیدل ګرانی
مندل زکه ګران دي چې یو خدای غو د افسانو مجموعه نه دي ډېر کمی نو ما به بیا ما د څومره رسالې څنګه یو خدای دي چې زما خوشبختی ده چې ټول رسالو سره مې تقریبا تعلق وي نو ما ته راځي.
bale bale
نو بیا ما پس ټول رسالې چې څومره وي کاغه جرسو کاغه لیکنه وی کاول فتو کاغه کوم هم رساله وا کاغه پاسون وو کاغه لمبا وا چې څومره وی دا چې ما سره څومره موجود نو ما دا ټول راواغسته او پاره کې مې قتل چې څومره به خزینه افسانګر داغه به ما ځان ته بیلولې نو پاره صاحب سره او بیا سمې پسې بیا چې کوم دې هغه کتابونه مکتل چې مېرمن د مېرمنو برخه په ادب کې آیا غو په افسانو څومره کار کړي نو پای کې زړې لکه سین بیبي یا زیتون بانو یا کبرا مظهری ادا سي پرون ملال نو دا خو الډي مختوي.
bale bale
خو هغه کسان چې دا غو افسانو مجموعه ډېر کم وي او افسانې چې په نو غو پسې ما بیا تقریبا رسالې ټولې ولټولې وغه رسالې ما په قطار کړې دبه مداغینه وای 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 دغه اش باړله او د دې ژباړنې نه وړاندې ما د پښتو نه چې کوم اردو ته ناولونه ترانسلیټ شوي په هغو باندې اول لیکل وکړل.
صحیح.
او نو هغې نه پسته بیا زه دې ته راغلم. نو اوس تقریبا ما سره به دا څوکړه چې پنځل شپاړس ما کړي نو دغه شان ته به پنځل شپاړس لا پاتې هم وي. نو دا به دېرش پنځه دېرش خزینه افسانېګاری جوړېږي. اردودان هغه چې کته خوړو په فیسبوک باندې زما زیاتره چې کملګری اردودان هغه په باندې ډېر ښه کمنټس ورکړي چې دا ډېر ښه کار دی موږ سره د پښتو ادب معرفي کول او یا داسې افسانې انتخاب اول یا غدل تر وړل. نو د هغو دپاره بیا هغې په باندې باقاعده پروګرام کوي. دین وړاندې ما چې پښتو ټپې کمی ټرانسلیټ کړی وي اوس د کاکړۍ غاړو ټرانسلیشن را روان دی. هغه ته تللی دی پریس ته تللی دی کتاب د کاکړۍ غاړو
لومړنی تاثر څه دی؟ مکمل تاثر خو به ښایي هغه وخت راشي چې کتابي بڼه باندې دا چاپ شي، اکاډمیو ته ورسیږي، لویو لیکوالو ته ورسیږي. خو تر دې دمه چې په فیسبوک کومې قصې تاسو خپرې کړې دي، لومړنی عکس العمل د هغوی څه دی؟ پښتو افسانې باره کې چې پښتنو ښځو لیکلې څه وایي هغوی
د پښتو د کومې افسانې دي؟ نو هغې کې د هغو عکس العمل زر دای چیرې هغې هغه سوچ چې د دې په زړه کې دی چې په پښتو کې به هم داسې څوک یا به پښتو پښتنې ښځې به هم ایجوکیټډ وي. ځینو کسانو خو په ذهن کې داسې دي بیا به هغه دومره ښکلی افسانهنګاره هم وي او هغه به بیا دومره بهترین ترجمانه هم وي د معاشرې یا د ټولنې. نو لازمي خبره ده چې هغې یو پارټیم کې یو سوچ واخلي چې دا خو ډېر فرض کما په دې کې د فهمیده کمال یا د پرون ملال یا د وګما امیر ستاسو د کور والا یا د نورو چې کومې افسانې مت ژباړلې دي نو په هغه کې هغه موجوده کم سیټ اپ چي دی دا وخت پکې موجود دی کنه دا مسلې پکې موجود دي. نو په هغه صورتونو چې په هغه سیس باندې هغه ځکه دا حیران شي چې دا خو بالکل تازه موضوعات چې کم دي دا پدې کې ویلې شي. خو زنه سيزونه داسې دي چې ضروری نه ده چې زموږ سره کتا سو خیال کړي په خزینه افسانو کې افسانه نگارو کې زموږ سره تجریدي افسانه لیکون کې ډېر کم دي کتا سو خیال کړي علامتي افسانه لکه څنګه چې زموږ سره په نارینه وو کې دي عام کم کسان دي خوشتا.
صحیح.
مدغه شان ته چې دا غي سوچ دای چیرې پښتانه خزې به تعلیم یافته وي کنه او بیا هغې ته اکدم داسې په یو خاص افسانې په شکل کې مخې ته راشي افسانه نگارې په شکل کې نو لازمي خبره ده هغه ایرانی کی ضرور.
صحیح. او مخام صاحب فکر کوي چې تاسو خدا پښتون د قصې اردو ته واړولې. اردو بیا پښتو په نسبت ډیره لویه ژبه ده او په ډیرو هیوادونو کې ویل کیږي او اردو نه بیا نور ژبو ته د دې څومره د ژباړې امکانات تاسو وینئ؟ پاکستان کې دننه چې نورې بلوچي ژبه ویل کیږي، سندي ده یا انګریزي ته د دې د اړولو سلارې وینئ تاسو؟
داسې حقیقت هم داسې دی. دا افسانې چې کوم دي ګوره لیکوال سړی چې کوم هغه به دې ژبې ته نه ګوري ابې دې سیس ته ګوري چېره داسې وګورم چې په دې کې څه دي.
بله بله.
لیکوال سړی چې کوم دی هغه د متعصب نه وي او زمون خدل تک بین اللسانی پروگرامونه اکثر پکا چکی هغه کې ما سره سرایکی هم ناشتی زما سره بلوچی هم ناشتی زما سره بروی هم ناشتی زما سره کشمیری هم ناشتی زما سره پنجابی هم ناشتی زما سره اردوشتی هم ناشتی زما سره انګلیش ادب والا سټوډنټان هم ناشتی. نو دا ټول سیزونه په غټي ما ټول ته ټرانسلیټ کیږي. نو دا څه کسان هم پکې چې هغه دا غین هغه تم ټرانسلیټ کولای شي چې اردو تراله نو کاغذ ورو غوړي نو هغه سبا سرایکی تم ټرانسلیټ کولای شي.
بس ډیر مننه مخام سی والله پاک مو ژوندۍ لره چې همداسې د پښتو ژبې خدمت کوي. تاسو موجودیت په کراچۍ کې موږ د پاره ډیر لوی غنیمت دی.
مننه جی مننه جی تاسو د الله تعالی دغه شانت خوشاله او سوکاله لري چې موږ سره کله کله د فون دلاره خبرې کوي.
په کراچۍ کې میشت لیکوال ماخام خټکو چې د خپلو تازه ادبي هلو ځلو نه خبرولو خبره چې د افسانو شوه، نو د جلال آباد د یو ځوان لیکوال اجمل صدیقي یوه لنډه کیسه د هغوی په خپل غږ کې درته وړاندې کوو چې ساسکي نومیږي.
لار می در رادیو گوٹک تاو کرد پا خونه کش غص شو. اتل زوی دا سبلا وحلی خبرون تیری گی. دا کتاب پان می قاطه کرد پور تا شوم. می سیلین می در کرکی دستگیر نتاو کرد شغص ورک شو. دو بودا خلو خوزیده لوی شی. بیر تراخلم کتاب می لقات پان پیل کرد. وکلن ما شوم دو لومدی طولگی پختو مختکی خود. لالا دی کتاب که دیر خواه اکسونه دی. بغور مې ورکش کړ. هو خوتنه اکسونه مګوره درس هم زده کا. د کوټې لور سره ناست انجلۍ په وروغه کړ. مجیده راشه چې زه درته زده کړم. ماشوم مخ واړوه. نه معلم ویل چې مور او پلار سره هم درس زده کوي. ما وخندل. مجید کتاب د پلار مخ ته کې خود. بوډا تندی تریو کړ. غوږ یې له راډیو سره نور هم نږدې کړ. غږ یې کړ. سولې هلک سره درس تیر کړه. جلی بیا ورته د لاس له اشارې سره ورو غږ کړ. مجیده راشه. ماشوم په ترپ ټوپ کړ. په وړینه غالۍ پر زنګنو وسخید. ښځینه غږ پسې په لنډه لنډه سا دا توري تکرارول. الف الله الله جل جلاله یو دی. مونږ د الله بندگان یو. د ماشومانو د لوبو غږ شو. مجید کتاب پریښود. کړکۍ ته ودرید. پلار مې برګ ور وکتل. مجید بیرته د سولې څنګ ته کېناست. سولې پر زنګانې ایښې نیم اوبدل شوی جاکټ سم کړ. کوچني ته یې ورو وویل، مکتب کې اوس هغه ټالونه شته؟ شته، خو په اوسپنو یې تړلي. پرون تفریح کې مې معلم ته وویل چې ټالونه خلاص کړي. په قهر شو. سولې وړینه غالۍ په نوک وګیروله. لویدلې مرۍ یستن کې پورته کړه. ویې ویل، هغه د ښوونځي دهلیز کې د ملک سرایا نه د هغې میرمن تور او سپین تصویر شته؟ مجید وویل، نه، ابله ورځ یې دهلیز نه ټول عکسونه ټول کړل. سولې ته د لسم ټولګي هغه ورځ یاده شوه چې د پښتو استاد یې ټولګي کې ستاینه وکړه چې ښه تابلو دې راوړې. سولې اخ کړل. ستن یې خطا کړه. ګوته یې په خوله وچیچله. ماشوم چیغه کړه، مورې د سولې ګوته. سولې په خوله لاس کې خود. ویې ویل، درد نه کوي. د کوټې بر سر نه ډډ نارینه غږ شو، ونجلې سترګې دې چیرته دي؟ ستن ته ګوره کنه. سولې تور پړونه د ویښتو تر بیخه ورکش کړ. په غریو کې مجید ته وویل، دوه کاله مخکې زه لسم ټولګي کې وم. یو ورځ یې راډیو کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې مکتب ته نشي تلی. له دې سره چپ شوه. مجید وخندل، لیونۍ، نو د راډیو په خبره څوک مکتب پریدي؟ سولې د هلک لوګوتو لوېدله پنسل ورپورته کړ. په لاس یې ورته لاس کېښود. داسې نه، داسې یې ولیکه. په کتاب ساسکې ولوېده. هلک پاس وکتل. سولې سترګو ته پړونې ونیوه.
اجمل صدیقی کیسه مو د غوی په خپل غک کې اوریده. اوس ته وزیرستان د یو ځوان اریان داوړ یو شیر د غوی په خپل غک کې تاسو ته وړاندې کوو.
پټولونه اول خو عامر صاحب تا تا او ستاسو د مشال رادیو ټولو همکارانو ته مینا او سلامونه وایم. امید دي چې ټول بروغ او جوړ وي. اریان دوړیم د شمالي وزیرستان میرانشاه کلینا. زه د رڼا پښتو ادبی ټولنې د سټیج سیکرټری هم یم او یو خپل پروگرام هم چلاوما د هندارې پنوم چې په فیسبوک باندې مې هم پانسته ده او په یوټیوب هم چینل لرما داریان دوړ پنوم. نو د شاعرانو ملګرو سره مرکې کوم، هغه خلکو ته ورپېژنم، د دوی ژوند او فن او لیک په باره کې ترې تپوسونه کوم او دوی سره مرکې کوم او دا شاعران ملګری خلکو ته ورپېژنم او خپل هم شاعری کوم. ما ته ګټه نو اوس یو غزل خپل تاسو ته ډلې کوم. وای چې دا سلو به دې وکړلې ما خام لیونیا، دا سلو به دې وکړلې ما خام لیونیا، بو بو می خلش و درتا جام لی ونیا. او شیر دا چه اوس خدا چه دا خار خلق پا ما پوری و خاندی، اوس خدا چه دا خار خلق پا ما پوری و خاندی، رتلم چه زتا سرا بدنام لی ونیا. د نور دنیا خلق کس پوگمی ترسی دلی، د نور دنیا خلق کس پوگمی ترسی دلی، ما تپ خلقو پیجانده بام علی ونیا. زما د باباگانو تاریخ ولول ازاو رکشا، دا تسو کیه چه ما وجنه بینام علی ونیا. ستا عمر خود از دکړو دی کتاب در سره خون کړی، ستا عمر خود از دکړو دی کتاب در سره خون کړی، پتا خو مزړه وسوځيږي خامہ لیونیا. او اخری مکتا د چي چزاریان دی داسې پزارا زارا کې ورکړم، ز اریان دې داسې په زرا زرا کې ورک کړم، دا کوم لوري ته را دې وړم ګام لیونیا. دا کوم لوري ته را دې وړم ګام لیونیا. ډېره مهرباني، ډېره مننه.
دا وزیرستان خوږشب شاعر آریان داوړ موریده. له همدې سره د مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
مشال ریڈیو دا ز فرحات شینوارایم او لخیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.